السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې ز سفی ولستان اگزایم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه در تخبرو په راپورونو کې اوري چې د هلمند والی وی د مساکلا ولسوالي یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځوکونو نیولې دي په سرپول ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان حکومت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات په غرنیو سیمو کې روان دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شوې دي خو تر اوسه مخکې خبرونه تر ازو په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبريږي مهم خبر دا دی چې د الجزیرې تلویزیون خبریال پیټر ګریست د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي دوی د پرون په درې کلونو بند محکوم شول خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپله کنسلګرۍ پرانیزي د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قوي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوال په دغه ولایت کې پر یو شمیر ښځو جنسي اتیاری کړی او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی د خبرونو تفصیل د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل تر رسیدلی او له افغان سیال سره په یو غاډه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبرې کړې دي شتاینمر نن په یو نایلان سوي سفر کابل تر غلی او له افغان چارواکو سره به پر بیلابیل مسایلو خبري وکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي همایون عزیزی دغه غوښتنه نن کندهار ته د چین د سفیر دینګ زیجون د سفر پر مهال وکړه د کندهار والی وویل چې د چین هیواد د کنسلګری په خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیاوړې او د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي پر همدې مهال د کندهار ګڼ شمېر ملي سوداګرو هم د چین سفیر سره د لیدنې پر مهال په دغه ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په هدف د چینایي کنسلګری د پرانیستلو غوښتنه وکړه کندهار ته د چین د سفیر د سفر هدف د کندهار د سیمو چارواکو او سوداګرو سره لیدل بلل سوی دی د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کولې د یادو قومي مشرانو له ډلې ارباب سروري ول چې د قیصار ولسوالۍ سرپرست رحمت الله او امنیه قمندان نظام کسانو پر ښځو جنسي تیاری کړی کورونو ته اور اچولی او مالونه له ځان سره وړي دي
دا کسان خود سره کارونه کوي جنایتونه کوي او د خلکو په عزت تیری کوي دا به بلکې نه د حکومت په ابرو په ګټه نه به د ملت د رعایت په ګټه وي بلکې هم یو تعصب د قوم په میان کې یو قومي بڑه ورکوي د دې خرابي به نو بیا به نو د دې مخنیوی څوک کوي
دوی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي خو د قیصار ولسوالۍ سرپرست رحمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ادارت کړه او هغه د طالبان لخوا یو دسیسه وبلله او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې ډېر لسکلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم پایق نن ازادي راډیو ته وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې وه دوې ورځې مخکې د یاد کس لخوا تښتول سوې وه او جنسي تیری ور باندې کړی و ښاغلی پایق هغه وضعیت کړی چې پر دغه نجلۍ د سیمیزو پولیس لخوا جنسي تیری سوی دی خو د دې ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن سیفرې کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د نجلۍ وضعیت ښه نه دی او تر دا مهاله د پیښې اصلي عاملین هم نه دي نیول سوي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي هادی چې د حوثیانو لخوا د پلازمېنې صنعا له نیولو وروسته جلا وطنه دی دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د یمن ولسمشر وویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی هادی وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق سوریه او لبنان کې دوام لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیز ښارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلولو تر ولکې لاندې ښارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبر ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې یې پرونۍ مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلی و اعدام کړ. د انبر ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان ښایي د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیري یې ووژل. پیښه د اردن پولې ته څیرمه په تریبیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 تنه نور ټپیان کړي دي. د الجزیرې تلویزیون خبریال پیټر ګریستا د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د یوه داسې حکم له مخې په درې کاله باندې محکوم سوي چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د استرالیا تابع ګریستا پرون د خپل هیواد په پلازمینه سیدنی کې یوه کانفرانس ته وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري څو هغه څه وکړي چې د په لومړیو وختونو کې ژمنه کړې وه او هغه عفو ده. ګریستا د بند دغه سزا ناسمه او د سیاسي انګیزې له مخې وبلله. زیاته یې کړه اوس د نړۍ سترګې د مصر خواته اوښتې دي. ګریستا د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو کاناډایي تابع محمد فهمي او مصري پروډیوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول سو. مصر ګریستا په فبروري میاشت کې اخراج کړ. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال متحده ایالتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان شامل دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالتونو کې تر ټولو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي خو ډیر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اور کې پیدا کولای شئ.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وی په مساکله کې ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې او په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد دفاع ته چمتو دي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې وروسته له هغه د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شول چې د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوه. د همورې چې د فاریاب ولایت د قیصر او المار ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په ځورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسرې ملیشې موږ کورو ته ور واچول سو. ځایونه مو وسوه اته چې تیاری وسو پر سیاسرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس په پاکستان کې له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم بحث کړی دی. دا هم اوري چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي د کلیوالي پراختیا د پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د هلمند ولی وی د مساکلا ولسوالۍ یو شمېر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. هغه خبریالانو ته وویل په مساکلا کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته به په ټولو ناامن سیمو کې عملیات وکړي. میرزا خان رحیمي وایي د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو پلان د تطبیق وړ نه دی. هغه خبریالانو ته وویل د مساکلا په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. والي دا خبره چې مساکلا سقوط کړې او رد کړه. د مساکلا ولسوالۍ د تازه حال په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمي سره لدی چې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل هغه سیمې چې د افغان ځواکونو څخه د جګړې تاکتیک د پشاتک پر مهال وسلوالو ته پاتې شوي وي تېر شپه له وخته بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. هغه خبریالان ته وویل د مساکلا ولسوالۍ اداري سیمې چې د افغان ځواکونو د لاس وتلې وي تېر شپه 2 بجې بیرته نیول شوي دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمېر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نږدي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپله خبره بیا تکراروم موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمي وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکلا په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان عرب چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمي وویل په عملیاتو کې چې د مساکلا د لاسو وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو 4 ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د 1 افغان سرتیرو د مرګ شوبلې خبر هم ورکړ. ولی د مساکلا په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ شوبلې خبره رد کړه.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نسته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمی 3 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سه ما یاداشت وکوت او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمږ اورو له 300 زیات د دښمن تلفات زکات همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي. او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل څه دي 200 تابوته په اطراف د مساکلا کې هلته مړي ورسره دي.
که څوم 4 ورځې وړاندې داسې خبر خپره شو چې په مساکلا کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي خو د هلمند والی ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه وویل د مساکلا ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والی وویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا 4 ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت سي د خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوي دي صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوي دي. ټول هغه ولسوالۍ سي ناهم نه دي خاص پروګرامونه ورته نیول سوي دي او بعضې ولسوالۍ سي لا تر اوسه سره ناهم نه دي. هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوي دي.
دا ونیول ده چې تر اوسه د مساکلا د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس دایب د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وب پانا باندې هم لوستل او کتل شو. هم درس کوم انټرنیټ خوی نو د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدل هم شي. هم درس په ټول افغانستان کې بدلو سوشل پګنی منځنۍ صفه زموږ خبرونه کیږي او سلاشر پینځه اف ام زموږ د اف ام رادیو غانو پته ده. د سرپل ولایت په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا عملیات 3 ورځې وروسته له هغه پیل شول چې البته دا عملیات 3 ورځې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د ولسمشر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوسم د فاریاب ولایت له قیصر او المار نه د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف د سرپل کوهستانات او سیاد ولسوالۍ ته ولاړ. د ویل ده چې کوهستانات ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوې ده. د تازه حل لپاره سرپل ته ورځو. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې له موږ سره دی. ښاغلی حبیبزی مهرباني وکړئ وروسته حال څه دی په سرپل کې؟
د سرپل ولایت په کوستانات ولسوالۍ کې د جنرال دوستم په رسېدو سره سم د دې ولسوالۍ مرکز قتل دي چې اخودب وسلوال خلق د فلسطین ترمنځ او د دولت امنیتي ځواکونو ترمنځ رامنځته شي سیمه تصفیه شوه. او له هغې وروسته هم د جنګشری افغان امنیتي ځواکونو د کوهستانات ولسوالۍ زندیر په دې سیمې هم د دواړو لورو ترمنځ د کوټا په ترڅ کې دا سیمې تصفیه کړې. خو اوس مهال د کوهستاناتو له ولسوالۍ څخه وتلې هغه غرنۍ سیمې چې تر دې دمخه هم د مخالفینو وسلوالو پټنځایونه پکې ول، هغلته عملیات د جرمندستونو لخوا پیل شوي دي. او تر څنګ یې جرمندستون د خلک مشان او سیمه ایز خلک دې ته سوي تر څو طالبانو سره په اړیکه کې شي او هغوی هم دې ته راوبلي چې خپل وسله کېږدي او د سولې د بحث.
حبیب زی صاحب، د مرګ ژوبل په اړه رپورټونه شته که څنګه؟ ځکه چې سورج مخکې هم د جنرال صاحب دوستم ځینې کسان وژل شوي او دوی ته هم مرګ ژوبل اوړي که څنګه؟ او مخالف لوری څنګه دی؟ د هغوی مرګ ژوبل په اړه رپورټونه شته که څنګه؟
فاینل کې چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې عملیات دوام درلود او اوس هم کرنې سیمو ته رسول شوي دي. بل ورته بیا د سرپل ولایت په سوسمتالي او همدارنګه ولی کې د سرپل ولایت والي په مشر د جمال الحقین په مشرۍ هلته هم عملیات فوجي عملیات پیل شوي چې تر دمه د دې ولسوالۍ د کتکام سیمه ځینې سیمې تصفیه شوي دي او مرکز دغه سیمې تر دمه نه دی تصفیه او د دواړو ترمنځ جګړه دوام لري. مخالفینو ته تلفات او وخت خو دقیق ارقام ده چې جګړه دوام لري. دوی نشي کولی چې دا معلومات رسنیو سره شریک کړي چې جګړه پایته ونه رسي.
بله حبیب زی صاحب، یو مشکل بل چې ځینې وخت ویل کېږي په غزایونو کې چې مثلا جنرال صاحب دوستم ورغلی وي هغه سیمې تصفیه شوي دي، بیا وروسته چې دوی بېرته راوتي دي له هغې سیمې نه بیا مخالفین را پیدا شوي دي. دا مسله څومره په کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې لیدل شوې ده؟ او بله مسله دا چې بهرنیان جنګیالي هم شته په دغو مخالفینو کې که څنګه؟
دقیقا ما هم دغه مسئلې ته راتللم چې د بېلګې په توګه څو ورځې دمخه د آستانې بابا سیمه چې په فاریاب ولایت کې وه کله چې هلته پوستې جوړې نه شوې او سیمه بېرته پرېښودل شوه، نو طالبان راغلل او څو تنه محلي کسان یې وبښل. د سرپل ولایت په سوسمقالې سیاد او کوهستاناتو سیمه کې هم دا ویره له خلکو سره موجوده ده که کله چې دوستم بېرته راوګرځي او هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي نو مخالفینو فعالیت
د بهرنیو مخالفینو د موجودیت په اړه باندې لنډ اشاره کوکې چې وخت کم دی مهرباني.
تر دې دمخه د دې د موجودیت په اړه راپورونه خبر شوي اته ویل کی چې تاجکستاني او ازبکستاني جنګیالي هلته موجود دي.
بله کور ودان. په سرپل کې زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی چې په کوهستانات او سید ولسوالۍ او همدارس د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تازه حال راکو. رابه شو فاریاب او قیصار ته. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران تور پوری کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پورې اړوند غیر مسؤوله وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په ښځو ایجنسي تیری کړی دی. ارباب سرور چې یو شمېر نور قومي مشران هم ورسره مل و، د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له دوی سره د خپلې ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي. خو د قیصار سرپرست ولسوال دا اداره ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي او خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وو وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو ایجنسي تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصر سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قماندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خودسری ملیشه دوه غټ قماندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و زموږ کورو ته ور واچول شو، ځایونه مو وسپه اته چې تیاری وسو پر سیاسرو غریب و مظلوم ولس باندې چا مخ ونیوی یراته تله، چا مخ ونیوی بل ولایته، چا و چولو ته، چا و دشتو ته چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه څخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
ښاغلي سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تېري کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصر ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سوځول پکې ښودل کېږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصر اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان نه لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږ بد وړي، نه وسله وال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه عسکر لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دې د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شوو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخت دی. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي، څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې به 206 نوي منځنۍ چاپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تازه خبرونه هم دغه فیسبوک پاڼې باندې تاسو ته لویږي. د افغانستان د کلي د په بخښنې سره اول بره شو د ملي امنیت د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس څرګندونه ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی او په یو شمېر دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي. په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره د یکشنبې په ورځ یو خپور شوي بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پیښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپلمنځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوې وې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلي شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همداراز د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره خپور شوی بیان همداراز وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوي ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار به نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډیدلې لړۍ او همداراز په ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو وغږېږي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خوښ وخت ازادي راډیو ته غوږ اس چې په ټول افغانستان کې به د 206 نوي منځنۍ چاپه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو چکه اورک هم یو ښه آدرس ده. اوس په هم راشو د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د وزیر څرګندونو ته. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په 4 ولایتونو کې د 2 پروژو د تړونونه د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د یکشنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک کړل. د کلی د برغانی پرختیا وزیر ویل د پروژې په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوي برابرې کړي. کابل ته د راغلیو 14 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو مسؤلینو د دې پروژو هرکلی وکړ، خو ویل چې د خلکو ستونزې لیدې هم زیاتې دي او هیله ده چې حکومت په دې برخه کې لا پاملرنه وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د کلیو د بیرغاونې او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له درې میاشتو څخه نیولې تر یو کال پورې به د هیواد په سوار لسو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو د بیرغاونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یکشنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل.
نننې ماسته زموږ اتیا پروژې په ارزش 2.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفر مستقیما ترې ګټه واخلي او 1,05,950 کاري ورځې به ایجاد شي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیرغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هیواد په 24 ولایتونو کې د څه باندې 215 میلیون ډالرو په ارزښت څه کم 3500 مختلفې پروژې بشپړې شوې او څه باندې 2 میلیون بزګرو ته یې ګټې رسولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته یې د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او وویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې نامنیو ځپلي او په هره برخه کې د بیرغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت دې نور دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل،
ضرورتونه شته او په دې نه وران مګ به دې نه حل کیږي، خو به مې یو څه اندازه په کمی دی شي. د حکومت نه خواهش ده چې نور هم زیاتې کړي، په هر بخش کې زیاتې کړي، په بیارۍ کې زیاتې کړي، زراعت کې زیاتې کړي، په ټولو بخشونو کې دا خواهش ده چې دا زیات شي.
همدارنګه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل،
ضرورتونه ورته لرو چې موږ ته دغه یالي پخې شي، سړک له خوانه ډېر خراب وي، وروره سړک هم وران ده، سړک هم پتنګ ده، دا چې نور هم زیاتې شي موږ پرې خوښ یو، موږ پرې خوشحاله یو صاحب، چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومی وکړو، وکړو پیاز وکړو، مثال ګلپۍ وکړو، موږ نه په هغه کې لرې سړي خونې نه لرو، جای نه لرو، انډول موږ دغه دفاره دا باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
په خاطر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیرغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې، خو خلکو یې د کار له کیفیت شکایتونه کړي دي. خلک غواړي چې حکومت د دې پروژو د کار او موادو کیفیت وساري. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دې پروژو چارې به په جدي توګه وساري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایی ډګر برید کړی دی. په دغه حمله کې یو انجینیر وژل شوی، یو ټپي دی او یو بل انجینیر د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندی نیول شوی او له ځانه سره یې بیولی دی. د حملې په نتیجه کې د هوایي ډګر راډار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره او تر حملې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په رپورټ کې سره اورو.
د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر په جونی سیمه کې موجود هوایی ډګر ته د یک شنبه په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلي او د ډزو په وسیله یې برید ورباندې کړی دی. د جونی سیمې لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د لسو په شاوخوا کې و چې وایي په موټرسایکلونو سپاره راغلي، هوایی ډګر ته ورننوتي او ډزې یې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایی ډګر کې موجود د هوایي چلن یو انجینیر خلیل الله وژل شوی، یو بل انجینیر ټپي شوی او د برښنا یو انجینیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه لا هم برخلیک معلوم نه دی. له جیونی سیمه د ترلاسه سویو معلوماتو له مخې د هوایي ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه وو او امنیت ټینګ نه وو، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د څلورو بجو په شاوخوا کې پر هوایي ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایي چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایي ډګر د راډار سیستم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی. خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګره له ډېرو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د څارنې کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر زیان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یکشنبې تر غرمې پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسلوالو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډار پر ودانۍ برید کړی و چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی و. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکي بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
و موریدل چې د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر بیت شوی چې یو انجینر پکې وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. په همدې سره رسیږو د دغې خبرې خپرونې وروستیو شیبو ته. د دې له لنډو خبرونو وروسته چې سید کمال شعریف در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرکابل تر رسیدلی او له افغانستان سره یې په یوه ګډه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د کلو پراختیا وزارت غواړي د هیواد په 14 ولایتونو کې د 250 میلیون افغانۍ په ارزښت اتیا پروژې فعال کړي. د کلو پراختیا وزارت د اړیکو مشر داوود نعیمی نن ازادي راډیو ټول چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به په ولایتونو کې ډیری وزګار کسان په کار بوخت سي. ښاغلی نعیمی وایي دغه پروژې په بلخ، بدخشان، سمنګان، پنجشیر، دایکندي، بامیانو، غور، لغمان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې پلي کیږي. د وایي دا راز پروژې په هیواد کې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ګټورې ثابتې سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ترکمنستان سره د غالیو د صنعت د ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به دواړه هیوادونه د غالیو د سوداګرۍ، بازار موندنې، د غالیو د ډیزاین او په نورو هیوادونو کې د افغاني غالیو د پیژندنې په برخه کې کار وکړي.
موږ په 5 مختلفو برخو کې د ترکمنستان حکومت سره تفاهم نامې لاسلیک کړي. یو له دغو تفاهم نامو څخه داره چې د غالیو د صنعت ملاتړ او د نندارتونونو په جوړولو کې ډېری همکاري وکړو تر څو دغه صنعت هم په افغانستان او هم په ترکمنستان کې وده وکړي.
ښاغلی قوقندي وایي دا د هغو 5 تړونونو له جملې څخه دی چې حکومت له ترکمنستان سره افغانستان ته دغه هیواد ولسمشر سفر پر محل لاسلیک کړ. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه غواړي چې دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برښنا د اړتیا پوره کولو لپاره د سولر برښنا فعال شي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل له هغې مدیر راهیسې چې دولتي اړوندو چارواکو په کندهار کې د سولر شبکې د فعالولو ژمنه کړې څلور میاشتې تیریږي، خو له دغه شبکې ته هدف تر اوسه نه دی ښودل سوی.
تاسفانه موږ هم د دغه حالت څخه ژاړو چې څلور میاشتې پر وغه تیرې سولې تر اوسه بېډینګ نه دی سوی. تر اوسه یو چاته په قرارداد نه دی ورکول سوی. دا چې بیا په قرارداد ورکول کېږي بیا هغه کار پورې کوي. څو میاشتې به نورې کېږي، شپږ میاشتې خپل دا پروژه وخت غواړي چې فعاله.
ښاغلی مشکانی وایي په کندهار کې د صنعتي پارکونو فابریکې د ورځې 8 ساعته تولید لري، خو اوس مهال د برېښنا د نشتوالي له امله د اوسپنې د ویلې کولو درې فابریکې په ټپه ولاړې دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د یو شمېر فابریکو خاوندانو د ماشینونو په فعالولو سره فابریکې جوړ کړي، خو د برېښنا د نشتوالي له امله یې کارونه نه دي پیل کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ 10 پوله، او زر ایرانی تومان 390 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و اضطراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوستان عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل، مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد میتونید با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین به شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نخست سلام ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان به شخصیت که تغییرات رو ولی او دیو ناروغی به شکل کار کیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم می داشته باشم. فردی که مضطرب می باشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو، خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه. در ضمن از این، با عرض معذرت به دوستای گرامی، اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی، عوامل دارم. عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما و خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم: یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است، تعلیم تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خوب طبعا که بگوییم یا نگوییم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، به سلوکش به عنف، به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل اضطراب شده میتونه. و در ضمن از این، ادویجات خود سرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خود سرانه، حتی تابلتی که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. این عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسینه بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی به مشکلات میباشن، این هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن. وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشون میه، بله، وقتی که فشار آمد، این هم عامل شده میتونه. عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل البته استاد بیشتر ای امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات. شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه طبعا تفاوت داره مرد و زن،
یعنی در زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش بیشتر که ما عامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر صاحب.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مردها و زنها یا زنان و مردان با هم تفاوت،
نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر شرایط
قرار میگیرن، نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان نه، همه در بر میگیره. ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانند
و نه هم عقده بار.
بله، عقده بار میان.
بسیار تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله
است.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هم صدای رادیوی تن شما کم کنین. بله مشنون بفرمایید. بله بله مشنون بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
من تکلیف روانی به سلام با شما جناب دکتر ما میرم که یک تکلیف روانی دارم. بسیار همه که ترس احساس میکنم، ترس تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم تو میگه دنیا برای من حفظ نکنه. تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سر میده و کار کرد داستر میده را ما را گفت که تو تکلیف عصبی داری، دوای اصباب و گویی و سپا زیاد دارم. حالا حتی که یک سلفه نه بغل یک تصویر برای ما پیش میشه از ترس ها پیش میده ترس ها به مراجعه را میدونم بخاطر ازی بگیم دوای نده که باز نامده نشه.
شما چند سال هستین؟
بله
چند سال هستین؟
خب که کارت ما خلاص است
فقط سن سال شما چند ساله؟
36.
تشکر، خدا حافظ. قطع کنین ما گرفتیم مطلب.
بفرمایید.
ببینیم به اجازه خواهر گرامی، وقتی که در اطلاع عزیز برادر گرامی به این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است. و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض به اشتیایی گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب میسازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین دوایشان منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز مریضی های روانی اکثرش منشأش روانی است، در جسم تبارز پیدا میکنه با شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که من بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بدم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شود که امام طولانی گرفته شود استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتان. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتان در اجتماع طور خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه. و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و بله و این موضوعات هم که بیان میکنیم، طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم. و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درسته است. و در ضمن ازی بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان ندین، در مقابل که جزی جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین. خود بر یک شخصیت ببینین. ما امی موقع بر شما به همه دوستای شنونده که از تلویزیون رادیوی محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم سلام خواهر عزیز، تاسو ته ډاکټر صاحب ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم. محمد ظریف ته مې لشکرګاه ته تلیفون وکړ.
بسیار زیات خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل څه نه بوین.
ډاکټر صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې زه د شیرونو سیستم او وایم زه په ډېر هغه کې سم تاثیر لاندې راځم، اثر را باندې راځي. وستا سره چې زه وایم په دا تلیفون کې هم تقریبا په ما باندې اثر راځي، او چې بیا راډیو نه داسې خلکو سره ښه بېغمه غږېدی شم، او چې یو شعر شعر ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم، نو بیا زه ډېر تر تاثیر لاندې راځم. دغه
سمه ده، پوش مطلب می وخت خوشاله اوسئ، خدای دې مل شه.
بفرمایید.
بله ګرانه وروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې ته لیکچر ورکوې یا خبرې کوې، دا خپله یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق و تمرین وشي، دلته یوه خورده فرشته څومره موفقه ده. څنګه موفقه ده؟ موفقیت یې دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنتال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي، دومره تکرار وشي، اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نام مخنیوی کړی، او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کړئ، تاسو موضوع ښه مکمله مطالعه کړئ، ځان پی پوی کړئ، ډیره مطالعه ولرئ، هر څومره چې مطالعه ولرئ، دومره هغه یو که تاسو وخت وخت تیر شو چې تاسو پوښتنه کړئ چې تاسو متعلم یا محصل یاست یا تحصیل کرده یاست، تاسو خاصیت فردی ولرئ. یعنی فوردی معنی ده چې دیگه تاسو خپل یو موضوع خپل دیزاین کوي، فورد تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فورد تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن، تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل چې بیان کړو، تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی د ډېر عالي رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم.
فرمایئ.
وایي یو زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وایي از امتحان میترسه، چی باید بکنم؟ وایي امتحان بته. میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، آنقدر امتحان بته که برش عادی مونشه، باز هیچ از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوشحال هستم.
جهان سپاس. استاد محترم، بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. اول خوار خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آجی خود از چطور آخوندزاده هستم. سلام خود به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میدارم.
آخوندزاده صاحب، بله آخوندزاده صاحب، شناختم تان، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود مرسی یک و دو شو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه، و دیست و ترس چیز ندارم که ترس یا شو تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخول به وجود من نیه، ولی امی هست که خیلی دلتنگ است، مجلس خوش من نمی، همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه دشین باشن.
آخوندزاده صاحب محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. آخوندزاده صاحب گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم نظرم که من یا از جنگ بترسم، یا از تاریکی بترسم، یا از آدم بترسم.
خب بخوابیتان من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین، ایتون بیانتان است؟
خواب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوشی من نمیه که مثلا این حالی اگه شما باشه یک جه باشه سلام کنم که بیا مجلس تا مجلس.
تشکر، تشکر، موفق باشین، خداحافظ. مطلب گرفتم، خداحافظ شما. ببینین آخوندزاده صاحب گرامی، فکر میکنم که از ایراد بودن.
بله.
آخوندزاده صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین، این تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگی را از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخورین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات، از زیاد میوه و زیات همه چیزا بهترین چیز است و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشد وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردن کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایمان و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که دیده شود رگای قلبتان از چربی زیاد استفاده نکنین و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کم مشکلات هست عصبانی هستین ای عوامل کم جستجو میشه ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین خوابتانم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره میگه مطالعه کنه مطالعه خودش خواب با وجود میاره
بله خواب میباشه سلامت باشین استاد محترم بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم
تشکر زنده باشید دکتر صاحب ما دکتر صاحب دلائن هستین
بله بله دلائن هستین بفرمایید
تشکر هم شیره محترم
استاد در خدمت هست
بفرمایید برادر اسمتان از کجا به تماس شدین مشکلتان رو بگوین
عجی عجیمی هستم از ولایت هلمند امروز شما بتام
بله بله صدای شما رو ما داریم بفرمایید مشکلتان رو بگوین
تشکر زنده باشین دکتر صاحب محترم سوال ما ای است که تمام وقت ای تو دلگیر هستم به ای که دلم خوش نمیشه میخوایم که جات استراحت کنم خوابم ببره بیشتر خواب کنم از طرف شب و خویش خواب بله
چقدر وقت شده این مشکل دارن شما؟
این مشکل ما زیاد هستم تیره از 5 سال و 6 سال و سال میشه
چند ساله هستین؟
ما خود ما 2 ساله هستم
شما کدام سال ندارم؟
گوره دیوه موضوع لگ روحانه را تواید تاسو چو کلن زنو کودا؟
ما زن دو
سلام. سو؟
دو سال ویخ.
چلو دو سال ویخ. که همیشه در وضعیت در طوی که کلا کلا وی؟
همیشه. دکتر صاحب همیشه همی در وضعیتی دشتی چمدن خوب نرات رازی.
که؟
کم وقتی غالم که وزیفه خواتلا زیر میزم درون چی؟
در ملد خوالی دواد اخستی ده؟
دواد داغ لبرکس نیو یا صاحب له پر استفاده کوم نور نه هیڅ کوم ډول دوا نه استفاده
کوم د موغه ډاکټر سره یو په تماس کې شه چې هغه لبریکس درته دوام ورک هغه دوز مشخص لري یغه سره په تماس کې وسه دوا د منظمه نیسه ان شاء الله قابل تشویش ده
بسیار زیاد تشکر بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن مشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم برادر
سلام علیکم
سلام
باشم
سلام خدمت شما هم یکم بلندتر صحبت کنین خدا معرفی کنین بعد از مشکلتان بگوین
صدای ما درست میاد
صدایتان بسیار درست و واضح میاد الان بفرمایین بگوین
شکر ما دکتر صاحب نخواست مسئله ریک بین دکتر صاحب مسئله ما مسئله من داد و بسار میشه کنی دکتر دارم دکتر دارم دکتر دارم بیشتر دارم آن است میشه اون وقت گفتم ما وقت گفتم نه مثلا بر پنی ما باشیم پنی ما رو همیشه خوش دارم که در همیشه بیشتر مطالعه را دست کشته کنم که اگر بیشتر کنم مطالعه کنم بیاد اینترنت کار کنم مثلا بیشتر خوش دارم خسته نمیشم میشه تنها تنها کنم تنها با خوش دارم اگر دست کشیده که دیگر دست کشید ما یه مشکلی اصلا حوصله ندارم بسیار کم حوصله است من
تشکر ما یک سلسله ادایت بر شما میتونم شما
بله شما گوش کنید ما پیش دکتر رفتم بر ما چند تا تابلی در مدل دکتر این تابلی بنامه رایز است که دمو چیش بلو بسیش میلی گرام است که اثر است که بسیار گوش بخورم و هم تابلی سگه بنامه موتیوال است که جد به تسر است که بنامه بخورم چون دکتر تابلی بنامه دیگه اندرال است شهران گفته بود یک دانه مساج کنه ما مساج کردیم فقط دو بار سه بار دوار ما یک سال میشه کنستم اما مثلا نکن که بر ما فاجعه داشته باشد باشد ما کس یکی بر ما فاجعه داشت که ما سر خواب نداشتیم خواب مرا خوب کردین خواب ما فرست دیگه ما هست نه فایده میکنه توان میکنه به من قسم پیش بودم من وقت من میخورم سه چهار دست من میخورم من خیلی سال میشه
برادر گرامی ما همی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم است که افسردگی را دارن.
بله. پس وقتی که افسردگی را ما بیان میکنیم فرشته عزیز این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس از من دارم، احمدم دارم، محمودم دارم. او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالتی داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چیه؟ تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم در اینجا موضوع مریضی را انداخت. دیگه بحثم انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صایبا منظم ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم همین نقطه را برتون بیان میکنم ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده را برتون میتونم به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشان میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است در جمعیت یک سری معیارها به کار است رعایت مصالح خیرخواهی احترام متقابل انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود در لابلا شما بشنوین از تلویزیون رادیوی قابل قدر رادیو آزادی
سلامت باشین استاد محترم یک شنونده دیگه ما ولایت قندهار سلام علیکم برادر خوش آمدین
و علیکم سلام نکی بلاک کمال دکندار نمیزنگوالی
بسیار زیاد خوش آمدین برادر بفرمایین مشکل تانه بگوین
من استاسو میرمد رسما تاسو سلام و نوائم تاسو سلام و نوائم دیر من نشی داشتی زمینیم برابر کریجی سوال میدادی زید کل المنس کوم یاروانی داشت پیگر کونه که بغوش کسی من سوکر سا گاڑی و آخر دایستان که بیخ پاغا پیکر که اختاسم یعنی دیگه نی پاپ کل یه خواته واقعی.
سوکالانی. سوکالانی.
دیازه وقت وقت که دکتر توم لارم دیازه سرترالی سلامت هم دیگه آخره.
سوکالانی استی.
تقریبا تین دیگه کالانیم. سرترالی سلامت هم دیگه راسته او دو دری دکم نو تابیت نو سر اکریو. خا.
و باکا دا مخدرات نخو استعمال انشالله مخدرات
نه استعمال ندارم به هیچ چیز استعمال ندارم بس کنیوالی که دیر خوشش مکوی که پویسیم که بو بس در میداغو چیز مکی بگم بیاره و
خوش مکوی با ماشوم توب که کم از ضربه لیدلی کم زاینا لیدلی ای؟
نه لیدلی خونه ایم و خام خام لارو آلو دا اشان و نه اشان و
بهترین شاید که کیلا پخوه که اندوانه پخوه که هرم میوه چی پخوه وی خوره نوشی جانی که میوه نا استفاده کوه ویتامین B1 B6 B12 چی واخلی اصاب ده حالت نرمال نیستی کوشش کوه چی میوه نا استفاده کوه چه صبح کوشش کوه لشه زوانی تکرهی دی شخصیت واری تحصیل یافته دیر زوانی میوه نه استفاده کرد بهتر ده اتپاک ترکاری نه استفاده کرد سبزیجات نه استفاده کرد هر سبزی چه پاک است تروی دیر مصرف تمامی کی او میوه چه پخوی مصرف تمامی کی او دغه دوچ کی فایده لری گټه لری نقص نلری ان شاء الله په یو هفته کې بلکه گل غنده جوړوي
جهان سپاس
بله.
استاد محترم اگر بسیار مختصر بگین که مشکل روانی هم به استراب بیشتر در کدام سنین مردم به او مواجه میشه
بله ببینین فرشته عزیز وقتی که ما استراب در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم و این سوال اساسی ما است میبینیم اطفال در دو نیم سالگی میگن برشان شخصیت نهادی نمیشه وقتی که دو نیم ساله میشه وقتی که گفت قلم از ما در او شخصیت نهادی پس بعضی مادرهای بزرگوار هستن که اطفال متواتر به دنیا میاره، پس شیر برشان که منظم نرسه، شیر دیگه یا غذای دیگه کس دمو مرحله استراب دارن. ببینیم لیول یا درجه استرابات در هر دوره فرق میکنه. وقتی که نوجوانی میگیم، اطفال که در نوجوانی با یا با ازدواج روبرو میشن یا ازدواج اجباری صورت میگیره یا فشار کار میه، شما در بعضی کوههای کابل در افغانستان بان میبینین که اطفال پیش خود سطلا را گرفته گرگ بالا میکنن. فشار کار در دوره نوجوانی استرابا میره. در دوره جوانی که کسایی که هستن که خواست آوازهایشان والدنشان طب و انجینریست ولی یا کامیاب نشدن یا کامیاب شدن، بسیار با مشکلات میخونن
پیش میبرن.
خیلی خوب شما نام خود آنقدر موفق هستید که نقطه. پس وقتی که از این مهمتر و بسیار با احتیاط بیان میکنیم این موضوع را که جوانای ما زیاد نامید نشه، فارغ میشن، وظیفه برشون پیدا نمیشه،
یک نوع استراب
برشون پیدا میشه که خدای چی ما فاکولته را چی با مشکلات خوانده مال وظیفه نید. بعدم که با وظیفه گماشته میشه که همه را قابل قدر بدانیم، نیروهای امنیتی ما چقدر دارید و با می رقم در هر طبقه ای که افراد هستن هر لحظه نارام هستن از نگاه عدم امنیت سکیوریتی که نیست در جامعه احساس میشه.
یعنی تمام ازی باعث ازی میشه بله، که مشکلات روانی را بار بیاره.
کاملا دقیق است و در ضمن ازی که وقت دوباره ما دوباره زیادتر جنبه هر لحظه من به دوستا بیان میکنم که من خب شاگرد یا کوچک شما هستم که استاد پانتون یا جنبه ایجوکیشنال یا تربیتی رو بیان میکنیم، زیادتر جوانای مسئله ما که با استراب روبرو میشن مشکلات در دروسشان است، صحیح مفهوم برشان درک نمیتونن یا مطالعه را صحیح چیشون درست نمیفهمن که چطور مطالعه صورت بگیره با این مسائل.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو